سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه سفي ولاستانې ځای مو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستان نوی حکومت په مثبتې پالیسۍ په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره راغنده ګامونه واخلي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویاندوی حافظ زی احمد تکل پرون پر ایکس پانل لیکلی امیر خان متقی او عبید الرحمن نظامانی پرون سره کتلی. د نظامانی په قول لیکلی چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. نظامانی روانونه په کندهار کې د طالبانو له والی ملا شیرین اخون سره هم کتلی وو. امریکایي سناتور مارک روبیو له کانګرس غوښتي چې افغانستان ته تر هغو مرستې ودروي چې ډاډ ترلاسه شي د امریکا پیسې د طالبانو لاسته نه ورځي. د جمهوری پال ګوند غړي ښاغلي روبیو ویلي کانګرس ته په دې اړه لایحه په دې خاطر وړاندې کړه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې په افغانستان کې د تروریستانو لاسته ورنشي. له کله چې طالبان بیا وخت رسېدلي د امریکا متحدو ایالتونو څه باندې دوه میلیارد ډالره نغدي پیسې افغانستان ته لیږلي. ملګری ملتونه وایي د امریکا او نورو هیوادونو مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته ورکول کیږي او وروسته نړیوالې مرستندوی موسسې پر بشري چارو لګوي. ویل کیږي چې د دغو مرستو له کبله په افغانستان کې د بشري ناورین مخه نیول شوې ده. امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړي او سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په یو لیک کې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي. د څه باندې دولس ډیموکرات او جمهوري پال سناتورانو په لیک کې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړی غوښتنه شوې چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي. دوی ټینګار کړی چې روان مالي کال تر پایه یعنی سپتمبر میاشتې پورې شل زره نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده. د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې پنځه طالبان وژلي او دوه نورې ژوبل کړي دي. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهې پر خپل ایکس پانل لیکلي طالبانو ته دا مرګ ژوبله تیره شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مهال واړوله چې د هغو پر پوستې برید وکړ. د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښولی خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې اکثر دغسې ادعاوې رد کړې دي. ایټالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه شپېته تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول. په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې د بیړۍ انجن یې درې ورځې وړاندې په اوبو کې خراب شوی و او دوی وږې تږې په اوبو کې سرګردانه وو. دغو کډوالو غوښتل له لیبیا څخه اروپا ته ځان ورسوي خو د ایټالیا سیسلي ټاپو ته نږدې بیړۍ له خرابېدو وروسته ډوبه شوه. ژغورونکي د پنځه ویشتو تنو په ژغورلو بریالي شوي. په تېرو دوو کلونو کې تر دوه نیم زره ډېر کډوال مخکې تر دې چې اروپا ته ځان ورسوي په مدیترانه سمندرګي کې ډوب شوي او مړه شوي دي. او ټاکل شوی چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلوورو مسابقو لومړنۍ یوه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون د شلواره سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خپور کړی. په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نمونه هم شته. راشد خان د 2023 کال له نړیوال جام وروسته په لندن کې د ملا جراحي عملیات وکړل او د ډاکټرانو په سپارښتنه یې له تېرو څو باندې درېو میاشتو راهیسې په هېڅ مسابقه کې ګډون نه دی کړی. مجیب الرحمن هم څه وخت ژوبل شوی و. د دوو ټیمونو دا لومړۍ مسابقه د افغانستان د نن شپې په اته نیمې بجې د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو دوه مسیالي د یکشنبې په ورځ د مارچ په 18 او درېمه یا وروسته د دوشنبې په ورځ یا د مارچ په 13 وي. تر دې مخکې افغانستان د یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د اروپایي پارلمان غړو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړه.
د اروپا پارلمان ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم له منځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند محرومي کړي.
په ایران کې د بشري حقونو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړې توګه افغان ماشومان اړ کړي چې پوځي خدمت وکړي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې افغان سوداګر وایي د پاکستان لوري د ترانزیت په لارو کې خنډونه سبب شوي چې د ایران لارو ته مخه کړي، خو دوی له ایران هم شکایت لري.
لوی مشکل زمونږ دا دی چې د ایران د لارې نه تازیرات دي، مونږ ټیټي نشو کولی، بانکونو ته پیسې نشو لیدلی.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د اروپایي پارلمان غړیو د هغه څه په اړه چې دوی یې په افغانستان کې بشري بحران او بشري حقونه بولي یو وار بیا سخت اندېښنه وښوده. د اروپا پارلمان پرون په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې یې له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې اعدامونه او په ځانګړي ډول د ښځو خلاف تبعیضي پالیسۍ پای ته ورسوي. تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
د هغه څه په اړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه ګڼل کیږي، پرون پنجشنبې د اروپایي پارلمان په کونډه کې له بحث وروسته یو پریکړه لیک تصویب شو. د اروپا پارلمان په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان قضایي سیستم له منځه وړی، قاضیانو ته امر کړی چې شرعي قوانین په بشپړ ډول تطبیق کړي، ښځې او نجونې له ټولنیز ژونده محرومې کړي، او دا هغه اقدام دی چې د اروپایي پارلمان د غړیو په وینا په جنسی کړاو او جنسیتي اپارتاید بدلی شي. طالبانو په خوا ویلی و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمین دي. دوی هم دا راس ویلی چې تر واک لاندې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپا د پارلمان غړیو له طالبانو غوښتي چې په عمومي او ټولنیز ژوند په تیره بیا د زده کړو او کار په برخو کې نجونو او ښځو ته فورا برخه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له وخت ترلاسه کولو وروسته په تیرو دوو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او همداراز پوهنتونه منع کړي دي. د اروپایي پارلمان په پریکړه لیکې له طالبانو دا هم غوښتل شوي چې د اعدام علني سزا، وحشیانه ځورول او کړول، او په ځانګړي ډول د ښځو او قومي مذهبي اقلیتونو خلاف تبعیضي پالیسۍ پای ته ورسوي. د اروپا د پارلمان غړیو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د اروپایي اتحادیې هر راز تعامل یوازې د شورا له لوري د ټاکل شویو شرایطو او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت د سپارښتنو پر اساس ترسره کېدی شي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غواګست. په ایران کې د بشري حقونو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړي توګه افغان ماشومان اړ کړی چې پوځي خدمت وکړي. د دې ډلې اړوند د ایران د بشري حقونو خبري اژانس هیرانا د یو راپور په خبرولو د ایران د حکومت لخوا له 13 کلونو د کم عمر افغان ماشومانو پر جذب او د سوریې جګړه کې د لشکري فاطمین په چوکاټ کې له دوی د استفادې په اړه اندېښنه ښوولې. یو شمېر افغان کارپوهان د ایران دا چاره د افغان کډوالو پر وړاندې یو ډول ظلم بولي او وایي د نړۍ ستر نړیوال سازمانونه باید د دوی په ټکو دغه ظالمانه کړنو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
په ایران کې د بشري حقونو د فعالانو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړي توګه افغان ماشومان د مالي انعام او د قانوني استوګنې په ژمنو پوځي خدمتونو ته اړ کړي او د سوریې جګړې ته یې استولې دي. په ایران کې د بشري حقونو د فعالانو د دې ډلې په راپور کې چې دغه ډلې پورې اړوند د ایران د بشري حقونو د خبري اژانس یعنی هیرانا لخوا خپور شوی راغلی، دغه ډلې د سوریې په جګړه کې له 13 کلونو د کم عمره افغان ماشومانو پر استخدام او کارونې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې په وسله والو شخړو کې له ماشومانو په ځانګړې توګه بیا په فاطمیون نښکر کې د افغان ماشومانو د استفادې په برخه کې د ایران حکومت د اوږدمهاله چارې یادونه شوې ده. د ایرانا په راپور کې دغه شان راغلي چې دغه راپور له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو یعنی د جګړې له قوانینو او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونو یوه ټولګه ده او د ماشومانو په استخدام، روزنې او د جګړې سیمو ته د هغوی په لیږلو کې د ایران د ښکېلتیا ژورتیا څرګندوي. په ایران کې د بشري حقونو د فعالانو د راپور له مخې د دې راپور اصلي موخه په ایران پورې اړوند د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو لخوا د راپور په ټکو د زیانمنونکو ټولنو په ځانګړي تمرکز سره د افغان کډوالو او ماشومانو سیستماتیک استثمار دی. د دې راپور اصلي تمرکز چې د لوی څارنوالۍ یعنی د بشري حقونو د سرغړونکو اطلاعاتي بانک، ابتکار پاسداران او هیرانه خبري اژانس لخوا چمتو شوی، د جګړې په ډګر کې د ماشومانو په ځانګړي توګه د 13 کلونو څخه کم عمره ماشومانو د کارولو مسله ده چې ډیری افغانان او کله کله پاکستانیان هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې ایران افغان ماشومان د فاطمیون او پاکستانیان د زینبیون په پوځ کې استخداموي. د دې ډلې موندنې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون په ګډون د ډیری نړیوالو قوانینو سرغړونې مستند او په نښه کوي، کوم چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان باید استخدام یا په جګړو کې ورنه استفاده ونه شي. په ایران کې میشت یو شمېر افغانان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای، له هغو کسانو سره یې لیدلې چې د ایران خوا د فاطمیون په لیکو کې د سوریې جګړې ته استول شوي دي. یو له دغو افغانانو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
څه موده مخکې چې پولیسو نیولی او په تصادفي ډول مو سره وکتل، مامور یو افغاني چې له پښو ګوډ وه او مرمۍ خوړلې وه موټر ته پورته کړل. هغه وویل چې زه سوریې ته تللی وم او د فاطمیون په ډله کې وم. هغه یې بېرته خوشې کړ.
د سیاسي چارو پوهانو او پخوانیو افغان ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته وویل هیڅ هیواد حق نه لري چې د بل هیواد د اتباعو ماشومان د دوی له مجبوریت څخه په سوء استفادې جګړې ته ولیږي. په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوز جان باز وایي هیڅ هیواد حق نه لري چې کډوال ماشومان د خپلو هیوادونو په پوست کې استخدام کړي، او د ده په وینا د دې ستونزې د هواري لپاره باید ستر نړیوال سازمانونه اقدام وکړي.
په دې وروستیو کې وقتاً فوقتاً دا اخبار رامنځته کیږي چې ځینې هیوادونه په شمول د ایران او پاکستان د ماشومانو څخه ګټه پورته کوي او هغې ګرمو جبهو ته لیږي. دا کار معمولاً هغه هیوادونه کوي چې حاکمیتونه ایدیولوژیک او استبدادي دي، معمولاً د مهاجرینو د مجبوریتو څخه استفاده کوي.
هغه ټینګار وکړ چې د بشري حقونو د دفاع مرکزونه په ځانګړې توګه د ماشومانو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې او جګړې ته د هغوی د استولو په اړه دې نړیوال قضایي ارګانونه معلومات پیدا او مثبت هیوادونه او د هغوی واکمنان دې له ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
د ایران په موضوع کې به تم شو. البته دا ور د تجارانو ستونزې افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري د ترانزیت په لارو کې خنډونه سبب شوي چې د ایران لارو ته مخه کړي. دوی په وینا اوس افغان سوداګر اکثره سوداګري مالونه د ایران له لارو هیواد ته واردوي. دوی په عین حال کې د ایران د لارو د ستونزو یادونه هم کوي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
افغان سوداګرو د پاکستان په ځای د ایران ترانزیتي لارو ته مخه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي سره لدی چې افغان سوداګرو د ایران لارو ته مخه کړې، خو دوی د ایران په ترانزیت کې هم یو شمېر ستونزې لري. د پاکستان د لارو د متبادل هڅه لومړی د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال وشوه. هغه مهال په لومړي وار د چابهار بندر په اړه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، او هند حاضر شو چې پر دغه بندر سل میلیون ډالره پانګونه وکړي. افغان سوداګر وای پاکستان هر څه موده وروسته د دوی د مال د ترانزیت په لاره کې خنډونه جوړوي او بیا بیا خپل لارې بندوي. له همدې کبله د ایران لارو ته مخه کړې ده. شاغلی علي کوزای د پاکستان د لارو په ځای د ایران له ترانزیتي لارو څخه د افغان سوداګرو د کار اخیستو دلیل ته په اشاره وای
تقریبا د غشپګو مېشت مخ کې یو سلسله قیدات په کراچۍ کې په ترانزیت باندې لګول، او هغه زمونږ د پاره ډېر طاقت پرسا دي. یو ته دا ټومونه خو بیخي بند کړل چې په دې لاره به نه راوړي. هغې ته نیګیټیټ لیس یا ممنوع مواد وایي. نو اکثره تجارت زمونږ په هغه لاره بند شو. بعضې چې دي خوراکي مواد دي او بعضې شیان دي په هغې باندې بانک ګرانټي او بعضې شیان برابر شو. اوس هم زمونږ مالونه چې راځي دوی ورته مشکلات ایجادوي، مال نه راپرېږدي او کنټینر ولاړی په پیښور کې چې څو په ډیمریج او ډیټینشن زیات شي، او موږ مجبور شو چې دا لاره خوش کړو. نو په دغه اساس باندې ایران ته مخه شوې ده. واقعا خبره دا ده چې زموږ تجارت د ایران سره د لارې نه ترانزیت زیات شوی دی. داخلي تجارت خو په هر صورت ترانزیت زیات شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې دي، چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی. شاغلی علي کوزای وای د ایران د چابهار له لارې تجارتي مالونه په منظم ډول نه انتقالیږي. بنان دوی مجبور دي چې ډیر مال د بندری عباس له لارې انتقال کړي چې د چابهار په نسبت ډیر لري ده. د ایران د لارو د ستونزو په اړه وویل
لوی مشکل زمونږ دا دی چې د ایران د لارې نه تعزیرات دي، مونږه ټیټي نشو کولی، بانکونو ته پیسې نشو لیدلی. دا مالونه چې راوړو اول یې باید جبل علی ته راوړو، او پس د هغې نه به مونږ راوړو دغه بندر عباس یا چابهار ته. نو ایران سره زمونږ تجارت زیات شوی دی ورځ په ورځ، سره د دې نه چې مصارف یې زیات دي د کراچۍ په نسبت باندې، بیا هم خلک مجبور دي چې د دغې لارې نه استفاده وکړي.
افغان سوداګر نواب امیرزای وای که د چابهار له بندره د استفادې لپاره پراته خنډونه لرې شي، دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی. په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیمروز پورې ریل لار وغځوي، چې دا پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لېږد رالېږد کې چټکتیا او اسانتیا راولي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس اف د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده څخه غوښتي چې په افغانستان کې پر رسنیو ځپونکو اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي. یاد سازمان وړمه ورځ دیوې اعلامیې په خپرولو د ښځینه خبریالانو په وړاندې د بندیزونو په زیاتوالي اندېښنه ښوولې. هممهاله ځینې خبریالان وایي د دې بندیزونو تر څنګ په کارځای کې له جنسیتي تبعیض سره مخ دي او اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس اف د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو زیاتوالي ته اندېښمن دی. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د چهارشنبې په ورځ د خبریالانو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د حجاب د سختو قوانینو وضع کول، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو د لاسرسي محدودول او طالب چارواکو څخه د فلم اخیستلو د ممنوعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بی پولی خبریالانو سازمان د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې د ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي. د سازمان د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د نویو بندیزونو خبره هم کړې او خبرداری ورکړی چې د فبروري په میاشت کې په ځانګړي ډول پر رسنیو بندیزونه ډېر شوي دي او دا وضعیت کېدای شي چې د افغانستان نورو برخو ته هم پراخ شي. د آر ایس ایف د راپور له مخې د روان کال د فبروري میاشتې صادر شوي فرمانونه ښیي چې د افغانستان په سویل کندهار کې د طالبانو والی د سیمه ایزو طالبانو د انځورونو خپرول منع کړي دي، او د افغانستان په ختیځ خوست کې د دې ولایت امنیه قمندان راډیوي خپرونو ته د ښځو پر اړیکه نیولو بندیز لګولی. په دې راپور کې دغه شان زیاته شوې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وزیر په پراخه کچه او ملي سطحه د ښځو پر پوښښ او جامو بندیزونه ډېر کړي، او ښځینه خبریالانو ته یې امر کړی چې تور حجاب واغوندي داسې چې یوازې سترګې ښکاره شي. ښځینه خبریالانې هم سره له دې چې د بندیزونو له ډېروالي شکایت لري وایي چې جنسیتي تبعیض او اطلاعاتو ته نه لاسرسی یې هم نن سبا له مهمو ستونزو څخه دي. دوه ښځینه خبریالانو چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل ویل شوي ځینې خپرونې چې ښځې پر مخ وړي سړی باید هغو کارونو کې مداخله ونه کړي. جنسیتي تبعیض شتون لري. خبریالانې ډېر کار کوي خو معاش ډېر لږ ورکول کېږي. هماغه کار یو نارینه وکړي ډېر معاش ورکول کېږي. ځینې رسنۍ خو ښځه خبریاله له قرارداد لیک پرته په کار ګماري. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې هم تعبیض شته چې خبریالان اطلاعاتو ته لږ لاسرسي لري او کله کله نوي او تازه اطلاعات دوی ته نه ورکول کېږي.
هر خانم که با نهاد یا با رسانه کار میکنه،
کومه ښځه چې غواړي په ولایت کې کومې رسنۍ سره کار وکړي، لومړی باید له طالبانو سره په همغږۍ د اطلاعاتو کلتور له ریاست څخه یو مکتوب راوړي چې د چاره کې ښځې نه دي بریالی شوي او مکتوب یې نه دي راوړي، دوی سړی ګمارلی
و ان استخدام نمودن فعالیت خود آغاز کرده، ولی بانو نتونستن به خاطر نبود مکتوب.
له خبرونو ور آخوا
ور بشو کندوز ته. هلته د ګلتپې ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزو کې د صحي خدماتو له نشتوالي یا کمبوده شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې په یاد ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون فعال کړي. ګلتپا د 10 کیلومتره واټن په درلودو د کندوز ښار په شمال لویدیز کې موقعیت لري او د کندوز له تازه منظور شو ولسوالۍ څخه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندوز د ګلتپې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې شته روغتیایي کلینیکونه د خلکو ستونزو ته رسیدنه نشي کولی. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشتوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ګلتېپې ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد رسول ازادۍ راډیو ته وویل،
موږ د دولت څخه غوښتنه کوو چې باید په دې ولسوالۍ کې یو لوی روغتون جوړ کړي، ځکه د نفوسو شمیر زیات دی او موجوده سیمه ییز روغتیایي مرکزونه د خلکو روغتیایي ستونزو ته رسیدنه نشي کولی.
د دې ولسوالۍ خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په نوموړې ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي تر څو د دوی روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي. د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اختر محمد کاکړ راته وویل،
وروره موږ دغه درخواست لرو چې موږ په علاقه کې کلینیک ستا خو چې غټ کلینیک راته جوړ سي، موږ د دې مشکل لرو چې غټ هسپتال موږ درته جوړ سي. زنانه ډاکټر ستا خو مطلب داسې نه وي لکه غټ هسپتال ګزارې والا دي، مطلب یو داسې غټ غټ ډاکټران نشته پکښې.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد شعیب هم ورته خبره کوي،
کلینیک هست بازم ملت زیاف از رسیدگی کده و قدر نمیتونه یک شفا.
دلته سیبیس کلینیک شته دی خو دومره امکانات نه لري چې د عاجلو ناروغانو ستونزې پکې حل شي، او د غراس مسلکي ډاکټران هم نه لري. اسلامي امارت باید زموږ لپاره یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي.
د ګلتېپې ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک آمر ډاکټر محمد نور نوري وایي چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې شپږ روغتیایي سیمه ییز مرکزونه موجود دي.
ما در حدود 300 تا 320 نفر روزانه مراجعین داریم.
در ولسوالی کلینیک هر ورځ له 320 ولی تر 340 نفر پوری مراجعین لري. اوس مهال موږ دلته خلکو ته اورتوپیدی، فامیلی پلاننګ، ولادي او نسایی او د خوارزواکۍ په برخه کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو، او کوم درمل چې دلته موجود دي هغه خلکو ته په وړیا توګه ورکوو.
د ګلتېپې ولسوال ملا اسدالله سالم بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندز ولایت مقام په یادې ولسوالۍ کې د یو 50 بستریز روغتون د جوړېدو ژمنه ورسره کړې ده.
موږ یو 50 بستریزه شفاخانه هم د جناب والي صاحب سره شریکه کړې ده چې د ولسوالۍ ته منظور کړي او زموږ سره همکاري وکړي، نو دوی هم وعده راکړي دي.
ګلتېپه پخوا کلونه د کندز ښار اړوند سیمه وه، خو په 2015 کال کې کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي ولایت لپاره د 3 نوو ولسوالیو تشکیل منظور کړ، نو د ګلتېپې سیمې ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د غزنی اوسیدونکي وایي دلته د ښاري بې نظمۍ او ترافیکي اصولو نه رعایت له کبله خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي نه ناروغان په وخت روغتونو ته رسولی شي او نه هم نورو کارونو ته په وخت رسیږي.
د غزنی ښار کولای سب سیمه دلته ترافیک جام او په لسګونو موټران یو په بل پسې قطار ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته ګڼه ګوڼه او بې نظمي زیاته سوې چې خلک ترافیکي اصول په پام کې نه نیسي، نو له امله یې په ټول ښار کې ترافیک جامېږي او خلک سخت ورسره په ځور کېږي.
نوم یې محمد صدیق ده، د قرباغ د ولسوالۍ یم، روزانه راغلی یم نن د غزنی ولایت بازار ته. داسې ګڼه ګوڼه ډېره بیخي زیاته ده، قریبا له قلعه صاحب چې دا موږ چوک ورته وایو تر فاروخي پورې به انشاءالله 15 یا 18 دقیقې شاوخوا وتلي. دغه موټروانان یا رخچوانان یا هر څوک کراچیوانان لارم نه مراتوي، سیاسري وي، خلک وي، اکثر سپینیری وي، د اکثرو موټر په لار کې ولاړ وي.
محمد صدیق زیاتوی باید چې د ټرافیکو مدیریت او ښاروالۍ ښاري بې نظمي او بې ځایه ګڼه ګوڼه کنټرول کړي.
نو که داسې وي یو څوک توجه ورته وکړه، د محترمو ترافیکو مدیریت یا پولیس یا هر څوک چې وي، د ښاروالۍ خو ځان ته هر څوک یوه وظیفه لري، نو تر اوسه پورې خو مې ګمان نه کړي چې هیچا اقدام کړی وي، ځکه ټولې کوڅې ډېرې سره خرابې دي، ډېر کار خراب ده. نو که داسې وي چې څوک غور باندې وکړه، دا به انشاءالله د موږ هم په ګټه وي، د دولت هم.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسېدو که دلته له ښاري بې نظمۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي هر سړی دې د بې نظمۍ او ګڼې ګوڼې په مخنیوي کې ونډه واخلي.
نوم عبدالکریم د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نن بازار ته راغلی یم، غواړم سودا وکړم. بازار کې خو وضعیت دغه رخچو د موټرانو ډېر ګرګونه جوړه کړې ده. دغه موټرول باید پارکینګ کې ولاړ وای، رخچوول باید په خپل اسټاپ ولاړ وای. د موټر سایکل والو اکثریت ډېر رشکش جوړ کړی ده، بلکې خپل لاس نه ځي، پوه شوې؟ څوک په چپ لاس راخوشي، څوک په خپل لاس.
عبدالکریم زیاتوي ډېری موټروانان غیر مسلکي او پرته له اسنادو موټران چلوي، نو نظم مراعتول نه ورمعلومیږي. لومړی باید خلک نظم مراعت کړي، که نه بیا دولت لاس په کار سي.
موټروان باید په خپل ځای ودري، که د اډې ول ده د اډې ول باید په خپل ځای پارکینګ کې موټر، که د سړک ول ده باید له سړک بغل ته پارکینګ کې. دوی د سړک د سړکو ول سړکو په سر ولاړ دي، د اډې ول د سړک په غاړه ولاړ دي، په خپل اډه ټوله خالي. که خلک دې کار ته توجه نه کوي او دا کار عملي کوي، نو دولت ته په کار ته اقدام وکړي.
دا چې د غزنی اوسېدونکي د طالبانو حکومت له سیمه ییزې ادارې څخه په ښار کې د بې ځایه ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ د کنټرول غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی ولایت کې د ښاري سرغړونو د مخنیوي، د ګڼې ګوڼې راکمولو او په ښار کې د ګرځندو پلورونکو د تنظیم په موخه یې د ګډې کمیټې د همغږۍ غونډه کړې، تر څو څنګه وکولی سي چې په ښار کې ټرافیکي بې نظمي او ګڼه ګوڼه راکمه کړي. د غزنی له ښاروالۍ ریاست څخه رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په غونډه کې د ولایت مقام د ټرافیکو مدیریت، د ټرانسپورټ، صنعت او سوداګرۍ، د ښار جوړونې، ښاروالۍ ریاستونو چارواکو او د امنیتي اوزو د آمرینو په ګډون د میکانیزمونو د پیاوړتیا، د همکارۍ او همغږۍ په اړه بحث او خبرې شوې دي.
او وروسته راپور هم دا چې د افریقا تر ټولو لوی د کاکاو پروسس کوونکو هیوادو آج ساحل او گانا د کاکاو پروسس درولی او یا هم کم کړی، ځکه دوی نشي کولی د کاکاو بوټي دانې وپیري. ملالی بشیر او نور جزئیات.
د چاکلیټ بیه شای نور هم ګرانه سي. د رویټرز یو څېړنه ښیي چې د چاکلیټو جوړونکي له ستونزو سره ځکه مخامخ دي چې په افریقا کې د کاکاو بوټي تولید کم سوی دی. د رویټرز راپور د سرچینو په حواله لیکلی چې په ځینو کلیدي تولید کوونکو هیوادونو کې د کاکاو پروسس بند سوی، ځکه بوټو کافي دانې نه دي کړي. د دریو کلونو راهیسې له خرابو حاصلاتو وروسته د کاکاو د دانو بیه تر بل هر وخت لوړه سوې ده. په آج ساحل کې چې د نړۍ نږدې نیمایي کاکاو تولیدوي، یو دولتي پروسس کوونکي ویلي چې نور د کاکاو دانې نه پیري. دغې سرچینې ویلي چې د کاکاو د بوټو محصول یې بند سوی. په گانا کې هم ورته کیسه روانه ده. د رویټرز راپور وایي چې د پروسس اتو فابریکو څخه ډیریو په وروستیو میاشتو کې تولید ځنډولی دی. د دولتي پروسس کوونکي شرکت سی پی سی په حواله راغلی چې د کاکاو دانو د کمښت له امله په شاوخوا 40% ظرفیت کم فعالیت کوي. دا د چاکلیټ جوړونکو لپاره د سر درد بدل کیږي چې نسی کولای د خام کاکاو څخه چاکلیټ جوړ کړي، او دا به د چاکلیټ مینوالو ته د لګښت زیاتېدو په معنا وي. د راپور لمخې تیر کال په امریکا کې د چاکلیټو بیې 12% لوړې سوې وې، او سږ کال د دغو بیو د لال وړېدو اټکل سوی دی.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبره کوم. زما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ږغ واوري، د ټولو مسلمانانو ږغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټې، هر شی دغسې حساب کړه، ګرانې ور په وار مخ په لوړې ځي. باید دا په روژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران په نرخنامه کې شي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې د دو خلکو پاید څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي، چې باید دا رنګ کنټرول کړي، دوکانداران ته نرخنامه کړي چې د شیان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکړي د دو خلکو پای څه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زاب درحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه د موږ لارې ډېرې خرابې دي. ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسي موږ د تنګیه بولي یوه شیدا ده چې په دې بېخي نه سوتلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو. وروره ما پیان دې تر لوړو چارواکو ورسول سي.
د
آزادی رادیو کارکون کو اوریدم تا سلام علیکم زه در روزګان ولایت چرچنو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې د بی سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی نوې ته خدره وی یی د چرچنو ولسوالۍ څخه خپل نور خدیم ټول کې ورور دې د سپ سوو خلک دی روجه پاتې سوی دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه نه درو ساره درو ما سپ په خبرو مو یو ورځ بلی ورېست کی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سار شپږ نیمې شوې ورځو لاندو خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستان نوی حکومت په مثبتې پالیسۍ په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره راغنده ګامونه واخلي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویاندوی حافظ احمد تکل پرون پر ایکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی او عبیدالرحمن نظامانی پرون سره کتلي. د نظامانی په قول لیکلي چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. نظامانی روانونه په کندهار کې د طالبانو له والي ملا شیرین اخوند سره هم کتلي وو. امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په یو لیک کې ویلي، مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي، لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي. د څه باندې دولس ډیموکرات او جمهوري پال سناتورانو په لیک کې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړی، غوښتنه شوې چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي. دوی ټینګار کړی چې روان مالي کال تر پایه یعنی سپتمبر میاشتې پورې 20,000 نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده. د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې 15 طالبان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. د ملي مخاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، طالبانو ته یې دا مرګ ژوبله تیره شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مال واړوله چې د هغو پر پوستې برید وکړ. د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښوولی، خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې اکثر دغسې ادعاوې رد کړې دي. ایټالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 60 تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول او ټاکل شوی چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلوورو مسابقو لومړنۍ یوه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون د شلواره سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خپور کړی. په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نومونه هم شته.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه می ومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میل مادي د حقوقي چارو چړونکو عبدالعظیم صفای. په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبرې وکړو.
تاسو ته د ازادۍ رادیو ټول خبرو اوریدونکو ته ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. خواخې او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي، د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کیږي. یو د اخلاقي جنبې له وجې او بل د قانوني او د شرعي جنبې له وجې چې واجبیت تعریفوي. اول دې ترازو چې واجبیت څه شی ده. په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخې او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجب ده، په انګیانو باندې نه. زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسؤلیت راجی کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته. هغه اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لوڼې دي یا زامن دي چې مور پلار ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پټولې چې تاسو د خپل مور او پلار سره نیکی وکړي او نور نبوي احادیث کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده او د مور او پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه ورسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه ورسته د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري او هم په قران عظیم شان کې هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې په نظریاتو کې په فتواو کې دا ټول هغه شوي دي تصریح شوي دي دا موضوعات او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده او دا په اولادونو باندې ده البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسېږي په فامیل کې هدف مې د لور نه ده هغه لوڼې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده په انګیانو باندې کله چې د خواښې او خسر مسله مطرح کېږي په دې موضوع کې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواښې او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حرامیږي نو دا په دې معنی ده چې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي د دغه ځوان لپاره د مور او پلار حیثیت لري او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرامه ده دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري د خدمت کولو مسله جدا مسله ده دا زموږ په هیواد کې افغانستان کې بالخصوص دا عرفي جنبه لري اخلاقي جنبه لري که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی تاکید نه وایم که چېرې مور او پلار یو سره ګډ اوسېږي نو په دغه زوی باندې د مور او پلار خدمتې د مور او پلار حقوق ادا کول واجب دي بالخصوص که چېرې دغه مور او پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي یا دوی په کهولت سن کې وي ده باندې دغه د مور او پلار خدمت واجب ده ورباندې دی باید د مور او پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښې خسر سره او د خپل د خاوند سره د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري نو د خاوند د کور ساتنې او د خاوند د کور د سرپرستی دا د مېرمنې مسؤلیت ده وجیبه ده اما د کور کارونه دا په مېرمنې باندې واجب نه ده دا په مېرمنې باندې واجب نه ده او که چېرې مېرمنه وغواړي چې د کور کارونه ونه کړي او خاوند ته ووایي چې زه دا ما کولای یا زما په واس پوره نه ده نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا په خپل تر سره کی او یا نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه تر سره کی نو زه بیا تاکید نه کوم چې دا اخلاقی موضوع ده زمونږ عرف او زمونږ عادت په افغانستان کې زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري دا هم تقریبا هغه عرف او عادت چې هغه نیک دي هغه عرف او عادت چې موږ ته قابل د قبول دي هغه تقریبا موږ ته شریعت او د قانون ځای لري هغه نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفی چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده عرفاً اخلاقاً دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي که هم په کور کې د فامیل خلک دي د خواښ او خسر دي که مثلا د خپل اولادونه دي ګډوانو سره لري نو خدمت عرفاً او اخلاقاً د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت سره کی او دا خدمت
یو کی ورته بای استاد په یو شمیر کورنیو کې لیدل سوي چې د کورنۍ مشران چې خواخي خسر دي لخپل انګور سره د څه چلن نه کوي لکه لخپل لور سره چې کوي دلته څه کول پکار دي څومره د انګور حق تر پخولاندی کیږي مثلا رواداری په خپل لور لری پنګور نه لری بیا ته ملری چې انګور د زما خدمت وکي زما احترام دی وکي دغه تک په دې نه واچوي چې خواخي خسر ته څه کول پکار دي لنګور سره څه ډول چلن دولري
کله چې په انعقاد نکاح سره عقد نکاح سره کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوه ځوانانو ترمنځ کچیرې دغه ځوانانو ته خواښې او خسرې د مور او پلار حیثیت لري نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري بیا هغه انګور چې راغله د خپل کور پریخه د خپل ورونه پریخي د خپل خويند خپل مور پلار پریخي د شډور مهربان اور باندې او راغله د واده شوی د خپل خسر کړه الته د خپل د میړه په خاطر باندې وسیږي د خپل د خاون سره او ګډ ژوند تشکیل کړه نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي که خواخي وي د مور په شان باید ورته وي او د مور مهرباني ورسره باید ولري اخلاقا او عرفن دا قبول شوي مسائل دي دا باید ورسره اخلاقا او عرفن همدغسې د مور په شان ورسره وي او د مور اطوفت د مور مهرباني ورته باید ورکړي او دا کمی احساس نه کړي او انګور چې زه مې د مور نه لرې شوی یم او دلته د مور مهرباني راته نشته ده پلار ته هم همدغسې تر ډېره لیدل شوي دي چې خسرانو باندې د انګور ډېره ګرانه وي او د انګور ډېر قدر کوي ډېر مهربانه وي ور باندې خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې ده لکه د لور حیثیت لري ورته ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرامه شوه او دوی ورته د مور پلار حیثیت پیدا کړ نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي او عرفن او اخلاقا او شریعتا دوی ته د اولاد حیثیت لري نو دوی هم باید د مور پلار کمی ورنه کړي داسې احساس ونه کړي دغه انګور چې زه د مور پلار نه لرې شوم او دلته غیر مهربانۍ غیر اخلاقي یا مثلا د زشت رفتار راسره کیږي نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کړي عرفن اخلاقا او شریعتا دا واجبه ده د خواښ خسر لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي دغسې هغه ځوانان هم دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي نو دا ډېر لوی مبحث ده نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کیږي د انګیانو سره لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده او له علم او له تحصیل نه له تعلیم نه لرېوالی ده چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې د کورنیو په اخلاقو باندې د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري که چېرې یوه کورنۍ باسواده وي که چېرې یوه خواښې باسواده وي یو خسر باسواده وي هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره یې چې کوي ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دوی ته راغلی ده زما د زوی ژوند دی جوړ کړی دلته ګډ ژوند دی تشکیل کړی ده نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده بل فقر اقتصادي فقر دا یو بل عامل ده چې په دې کې موثره تمامېږي درېیم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې چې بیا بالاخره د خواښې او د خسر او د انګیانو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي بیا
بلې استاد راځو د زوم او د خواښې خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې په بل باندې لري په افغاني کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښې خسر حق هدا کوي هغه خپل کورنۍ تربیه پوریم تر ډیره پوری اړه لري خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښې خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري دغسې کسانو په هکله تاسې څه وایئ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې په کورنۍ کې
دقیقا خواښې خسر او استادان دا هغه دوه کشره دي چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري دوی په یو ځوان باندې په زوم باندې په یو متعلم باندې په یو محصل باندې یعنی د مور پلار نه وروسته خواښې خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشرانو باندې بیا حق لري یو زوم کله چې واده کوي کله چې خپله ناوې راولي خپل کور ته ګډ ژوند ورسره تشکیلوي نو ده ته دغه خواښې خسر د مور پلار حیثیت پیدا کوي او د مور پلار ځای لري ورته ځکه دا یې معنوي مور پلار یې ویل کېږي ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ فزیکن مور پلار یې وروزه دغه ځوانۍ ته ورسو اما معنوي ژوند دی ورته دغه خواښې خسر ورته جوړ کړه چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو نو که چېرې دغه مسایل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد نکاح منعقد کړي او د واده وکړي مخکې د واده نه مخکې د نکاح نه دغه مسایل که یو ځوان درک کړي دا ورته ډېره بهتره ده او دا د مور او پلار مسؤلیت هم ده کله چې زوی ته واده کوي دغه مسایل ورته ووایي دا مسایل ورته تفهیم کړي کله چې لور ورکوي بل شاته په اخته نکاح کې ورکی هغه ته هم دا تفهیم کې ورته وایي چې دغه خواخې خسر تا ته د مور او پلار حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی وکړي، حقوق یې ورته ادا کړي. همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپلې کورنۍ ته خپل مور او پلار ته احترام لري، درناوی لري، خپلو خویندو ورونو ته احترام لري، درناوی لري، دغسې د خواخې خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري، درناوی ولري. دا زوم د هغه کور یعنې د خواخې خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي که هلته د ده خینې دي یا مثلا اوخي دي هغه خویندې ورونه ویل کېږي، او که خواخې خسر دي هغه معنوي مور او پلار یې ویل کېږي. نو هغسې درناوی چې خپل فامیل ته یې کوي، دغسې درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي.
که د تاسو خپل د سترګو لیدلي حال ته راسو، په افغانستان کې څومره د خواخې خسر حق هغه که د انګور لخوایي یا د زوم لخوایي په پام کې نیول کېږي، څومره ارزښت ورکول کېږي؟
زمونږ یو سلسله عرف او عادت دي چې هغه منفي تاثیرات لري په ګډ ژوند باندې. دغه عرف او عادت یا خو بالکل له منځه لاړ شي او یا په مثبت لوري باندې دغه عرف او عادت بوتلل شي، تر څو کورنۍ ژوند متاثره نه کړي، په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیزه ونه کړي. نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواخې د خسر ترمنځ یا د زوم او د خواخې د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده، نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي. ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي، اما که چېرې عواملو باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل له منځه ویسو، نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي. نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې دا له یوې خوا چې منفي تاثیرات لرل په ذهنیتونو باندې، په روان باندې، په رواني حالت باندې، دا له یوې خوا، له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړ، اخلاقي فقر منځته راوړ، همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړ. ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تصریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایلو نه لرې نه ده. کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی، ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده، او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده. د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دي، که هغه خواخې خسر دي، که هغه زوم ده یا انګور ده، د ټولو حقوق او ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي. نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې هم اخلاقي فقر دلته و، هم اقتصادي فقر شته ده. اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي، او همدارنګه دا په کورنۍ ژوند باندې ډېر منفي اغېز درلوده. کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی، یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی، یو انسان په جنگ او په ناامنۍ کې لوی شوی، تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري؟ که نه یعنی دونه مشدي زمونږ افغانان دوی نه ملامتوم چې دوی بته خراب ذهنیت لري. آفرین د دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري، زمونږ افغانان ډېرې ښې کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي. اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي.
بلې استاد، که دې ته راسو چې خواخې خسر چې خپل ډېر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي، هغه خپل انرژي د لاسه ورکوي، خپل زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي، څومره به ښه وي چې له دوی سره ښه چلند، که د زوم لخوا وي، که د انګور لخوا وي، ښه چلند ورسره وسي او دا حس ورکړي چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي، عزیز دي، تاسو هم راته ګران یاستئ.
همدغه لسونه چې تاسو وویلی چې یو مور او پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تېروي، د اولاد لپاره وقف کوي. یو انسان کولی شي چې هېڅ واده ونه کړي، خپل ټول ژوند به ځان ته تېر کړي مثلا، که نه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، کولی شي د ګډ ژوند نه صرف نظر وکړي، لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي، ښه په خوشحالۍ سره تېر کړي، په سفر باندې تېر کړي، یعنی کولی شي. اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده، دغه ګډ ژوند تشکیلوي او بالاخره اولادونه یې پیدا کېږي، او د خپل د اولاد لپاره دغه خپل ټول ژوند، خپلې ټولې خوشحالیانې، دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قرباني، نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف کړ، خپل ځواني تیره کړه، خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولای. هیڅوک په دې نه دي توانیدلی چې د مور پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغسې وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښي خسره چې کله چې یو مور پلار خپله لور یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي، او دغه لور چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لور روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چا ته، او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي، باید چې دغه خواښې خسرې مې زما ګډ ژوند جوړ کړي، زما فامیلي ژوند جوړ کړي، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښې خسرې ته مې، او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونه دا ټول دا مسائل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده. خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسائلو ته ډېره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسائلو توجه نه کیږي تر ډېره بریده. اوس الحمدلله زموږ جامعه هم باسواده شوې ده، او دغه مسائل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسائل تشریح کیږي، په دې مسائلو باندې بحث کیږي، او ټولو ځوانانو ته دا مسائل تفهیم کیږي.
بله استاد، په آخر کې په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بلاخره خپل خواخی کیږي، خپل خسر کیږي، که چیرې دوی ووس د خپل خواخی خسر درناوی نه کوي، پر راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کوي هغه بری وي، زموږ پښتو متل ده چې څه کوي هغه بری وي، نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي. که چیرې دی د خپل د مور و پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کیږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زموږ عقیده هم ده په دې باندې، یو د هغو گناهونو نه، یو د هغو گناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان جزای ویني، او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور و پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړې ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده، او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني، او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې، او د مور و پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کیږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلام مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبري وشوې. د مسره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عبدالعظیم صافی، تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
Sure.